라디오.
라디오 아자디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی امرسته وړاندې کیږي تر هرڅه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته په داسې حال کې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت نن په کابل او نورو ولایتونو کې مراسمو ته آمادګي نیولې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی استبدادي واکمنۍ رد کړي په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقوقو او ازادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي طالبان په افغانستان کې واک ته ستنېدل د فتحې ورځ بولي او ټاکل شوې ده نن یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایاتو کې تجلیل کړي بلخوا له هېواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعه نیولې ده چې په دې ورځ په څو هېوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمني وغندي د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا شناسي ادارې خبر پاڼه وایي چې په نورستان کونړ ننګرهار غزنی لوګر خوست پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي د غراس په شمال لویدیځو جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی په پېښور کې د پولیسو مرکزی دفتر پرون وویل چې چهارشنبه شپې مهال وسلوالو د پېښور په حسن خیلو کې پر تاڼه ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو بیان وایي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ په بر دیر کې د پولیسو پر ګاډي حمله وکړه چې پکې درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول دغه راز په همدې ورځ په کوز دیر کې پر پولیس پوستې په برید کې یو سرتیری وژل شوی دی بیان زیاتوي چې پولیسو د اګست په 14مه په بنو کې پر یوې پوستې د وسلوالو برید په شا تمبولی دی او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې پر پولیسو د تازه بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ته سره کښېني د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې معاملې ته چمتو دی بل ورته پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسېدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکي او صادقانه هڅې کوي د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې د اوکراین په درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان له خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو واکته د طالبانو د بیا ځلي ستنېدو څلرمه کالیسه او له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو غوښتنه
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروایي د دې له امله شوې چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هر ورځ پر افغانانو زیات کړي نړیوال ملاتړ باید رښتینی دوامداره او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ د هرې پرېکړې او خبرو اترو سره واورېدل شي
سیګار وایي طالبان د نړیوالو مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي
خوراک
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د جګړې په اړه نن خبرو ته سره کینی. په پکتیا کې د کورنیو محصولاتو د نندارتون په اکل هم یو رپورت لرو.
قالین اوبدلو په برخه کې د هواد شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه. د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه.
نور مطالب هم لرو راسره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د دوی په ټکو د طالبانو زورواکه او استبدادي واکمنی رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو د هر ډول اقدام په وړاندې مقاومت وکړي. دوی په یو اعلامیه کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کاله پوره کېدو په تړاو خبره کړې، زیاته کړې چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په خپلو بنسټیزو حقوقو او ازادیو پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې نن د اګست 15مې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول، د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو زورواکه او تاوتریخوالي کوونکې واکمني رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو لپاره د هر ډول هڅې په وړاندې مقاومت وکړي. دوی د دې ورځې په تړاو په خپله اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان وضعیت جدي دی، خو دا باید یوه له لاسه وتلې قضیه ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه باید د دې روایت پر وړاندې چې ګواکې دا حالت د مخنیوي نوړ یا نه بدلیدونکی دی ودرېږي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو او ازادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي او طالبان پرته له دې چې مشروعیت ولري یو تبعیضي او د جنسیت پر بنسټ ظلم محور نظام یې رامنځته کړی چې په ټکو یې دا د بشریت پر ضد د جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې څرګند مثال ګڼل کېدای شي. دغو کارپوهانو همدارنګه ویلي چې اقدام نه کول د طالبانو پونکې واکمنی ورستر بلې پیوړې کوي. په ورته وخت کې کشمیر هغه افغان نجونې چې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړې محرومې شوې دي، وایي د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان ځواکمنوي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروايي د دې له امله شوې چې طالبانو نور هم پیاوړې شي او خپل فشار هر ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي ترڅو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ په هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د زیاتېدونکې ځپنې پر وړاندې باید له نړیوالو فشارونو او حساب اخیستنې نیولې د مدني ټولنې تر ملاتړ، د جنایت په توګه د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندلو او د بشر دوستانه مرستو تر زیاتولو پورې له دې ټولو لارو اقدام وشي. کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې بدلون په تر ټولو ښه ډول سره د افغانانو لخوا رهبري کېدای شي، خو دوی دا کار په یوازېتوب سره نشي کولی. د دوی په خبره په اصولو ولاړ، متمرکز، دوامدار او د پیوستون پر بنسټ نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده او دا نه یوازې د افغانانو په ګټه بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. په دې اعلامیه کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه هم شوې، لکه په عامه ځر کې د مونږ خپل سری نیونې، ربړونه، د اعتراضونو ځپل، د خپلواکو رسنیو غلي کول او د لږکیو پر وړاندې د طالبانو پراخ تبعیضونه. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول. دوی د 2021 کال د اګست په 15مه چې د 1400 لمریز کال د اسد لوروشتمه سره برابر ده، د کابل په نیولو او د پخوانی جمهوریت نظام په نسکورولو سره خپل دوهم ځل واکمنۍ پیل کړه. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر حقونو نقض او د رسنیو فعالیتونه محدود کړل او د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو هم تورن شوي دي. خو د طالبان حکومت تل دغه تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د طالبانو د حکومت د بیا واکمنی په څلرمه کالیزه میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونه تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو دروازې په مخ تړل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
زه مکتب وخت وم هغوی تقریبا په اوم او اتم سنف کښې وو، ما په دې ته زه به پنځون تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشتې ته کامیابه شم. ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل، ادې دوی کانکور وایي سبا بله ورځ د امتحان ورکوي او زه لا همغسې ناست یم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړېږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوي دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تل تل تلم، خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هریواده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاشکې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وایي د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وایي.
ورور مې دی هغه هم دا هیله درلودله چې یو ژورنالیست شي او ما هم همدا هیله درلودله. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بېلابېل ځای کې دنده هم لري، نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی، دا چې زه یو ښځه یم نو ما ته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي، نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلې وای.
له زده کړو او تحصیله محروم نجونې داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د ډسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود، خو د 2024 کال په ډسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایي ولادي متخصصین زمونږ ډېر کم دي، لرو پرتو ولسوالیو کې خو یوازې هماغه د ټولنې قابلې یا هماغه د ټولنې نرس چې تربیه شوي دي هغه کار کوي، او تا ځینې داسې سپینې ساحې دي چې هلته یوازې یوه قابل.
دا د افغانستان یوه روغتیایي کارکوونکې ده چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي، بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې ښځې دې په کور کې نی، نو بیا چې شفاخانو ته ځي بیا دې د زنانه ډاکټر توقع هم نه کوي. جامعه کې یوازې د ښځې زیږون یوازې د ښځې امیدواري نه ده، ځینې داسې نور مشکلات دي چې یوه ښځه نشي کولی، د جلدي د نظره، د اورتوپیدي د نظره، مثلا د جراحي د نظره. یوه مور که د بواسیر په مشکل باندې اخته وي نو دا یو زنانه جراح ته ضرورت لري که مردانه ته. دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري که مردانه نرس ته ضرورت ده. او زموږ ستاسو ټولنه هم چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده، که چېرته د یوې سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید ښځه وکړي که نري وکړي. که دا چېرته داسې یو جلدي تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي، دا معاینه باید یو ښځه جلدي ډاکټر وکړي که نر جلدي ډاکټر یې وکړي. دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او د خلکو دا چې وایي ښځې دې په کور کې نی، ښځې بیا دې په توقع د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي، اولنۍ غږ یې په شفخانو کې دی چې ښځینه ډاکټر لرئ که نه لرئ، نرس لرئ ښځینه که نه لرئ.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې ښوونځي او پوهنتونونه تر دویم اعلان یا امر ثانی پورې بند کړل، خو اوس یې د ښوونځیو د بندېدو څه باندې 1400 ورځې او د پوهنتونونو د بندېدو شاوخوا 2500 ورځې ووتې. د همدغو بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د ښځینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
بیخي زیات مخلوق هم دی، دا ناروغان بیخي ډیر دي، نو د نرسانې ډېرې بینایي ته کمې دي چې یو دوه درې نه ډاکټران شته مګر دا مخلوق ډېر دی چندانې دې هم نه پرسېږي.
د طالبانو د همدې بندیزونو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ له وطنه په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپلو لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
ولس په حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې موږ خوندې مه احتیاج وي موږ خوندې مه محتاج وي موږ پاکستان ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نه شي دی هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوې ولادت ستونزې لپاره راس درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په تهران کې تبه هغه کوو تداوی کوو. دا مو هیواده دا مو خاوره دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب څه څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زه نه وزم. لیکن یوازې نه ستونزه مې دا ده چې بل خپل خپل تلاش په لوران راکړي که چیرې د مال لوران ته زده کړو دروازه بندې نو شاید دا شای ما مجبوره کړي زه ووزم بلې خواته ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نرینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابر شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پایته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ترسره کینی. په دې درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په الاسکا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې یوې معاملې ته چمتو دی. ترامپ د فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه باور لري چې پوتین قانع دی چې د الاسکا د سرمشریزې غونډې په جریان کې یوه معامله وکړي. ترامپ وویل هغه به یو جوړجاړی وکړي، زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي او موږ به یې وګورو. بل ورته په مسکو کې پوتین د کرملین لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پایته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زلنسکی له غونډې وروسته وویل په هر ډول سیناریو کې به اوکراین خپل ځواک وساتي. هغه زیاته کړه موږ د واقعي دوامدارې سولې لپاره د امنیتي ضمانتونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. زلنسکی د داسې شرایطو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ چې د هغه په ټکو امریکا بریالی شي، په روسیا فشار راوړي تر څو له وژنو لاس واخلي. زلنسکی لندن ته له سفر یو ورځ مخکې برلین کې د څو اروپایي هغو مشرانو سره په ویډیو کانفرانس کې ګډون وکړ چې اندېښنه لري چې د ترامپ او پوتین د غونډې له خبرو ګوښه پاتې شوي دي. فاکس نیوز سره په مرکه کې ولیدل شول چې ترامپ د دغو اندېښنو د کمولو هڅه وکړه. ترامپ دې ته اشاره وکړه چې پوتین سره د غونډې د نتایجو په رڼا کې کولای شي زلنسکی ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره د ټولو دریو مشرانو په ګډون دوهمه غونډه جوړه کړي. ترامپ وویل دا په دې پورې اړه لري چې پوتین سره زما د غونډې په جریان کې څه پیښیږي. زه به ولسمشر زلنسکي ته زنګ ووهم چې راځئ هر چیرې چې موږ سره ګورو هلته به یې راوبلو. هغه زیاته کړه دوهمه غونډه به خورا مهمه وي ځکه چې دا به یوه داسې غونډه وي چې دوی به پکې یو جوړجاړی وکړي. ترامپ روسیې ته خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین پر وړاندې خپله جګړه ونه دروي نو له خورا سختو عواقبو سره به مخ شي. خو کیف او اروپا د الاسکا په خبرو کې شامل نه دي او اندېښنه دا ده چې امکان لري د اساسي امنیتي ګټو لپاره د اروپا او اوکراین هیلې له پامه وغورځول شي. ترامپ دا تفصیل ورنکړ چې که چیرې مسکو په اوکراین کې خپله درې نیم کلنه جګړه ونه دروي نو له کومو پایلو سره به مخ شي. خو هغه وویل چې د خبرو اترو هدف د جګړې پای ته رسول دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ او پوتین د غونډې په نتیجه کې به اوربند رامنځته شي؟ ولسمشر ترامپ ویلي دي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې ښایي ځمکې تبادله کړي. اروپایي مشرانو او زلنسکي د الاسکا د غونډې په درشل کې هڅه وکړه چې غږ یې واورېدل شي. داسې ښکاري چې واشنګټن د جګړې د پای ته رسولو لپاره کیف او مسکو یوې لویې هوکړې او جوړجاړي ته چمتو کوي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس خبرداری ورکړی چې د سولې هر ډول تړون امکان لري دواړه خواوې خوشاله نه کړي. خود فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې ترامپ د تیرې چهارشنبې د ورځې په تلیفوني خبرو کې ورته په وضاحت ویلي چې پوتین سره غونډه کې غواړي اوربند ترلاسه کړي او د اوکراین پورې اړوندو سیمه ایزو مسلو په اړه به یوازې د اوکراین ولسمشر مذاکرات وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار طالبان تورنوي چې په زور د نړیوالو له لوري بشري مرستې غصب او د خپلو ګټو لپاره ترې کار اخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې. اکثر مرستې غصب او په ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه 1/3 مخیز راپور کې چې د اګست په 14 یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بډی اخلي. سیګار زیاته کړې د ملګرو ملتونو چارواکي له قراردادي بنسټونو رشوت اخلي او طالبانو سره یې شریکوي. خو د ملګرو ملتونو کومې ادارې لا د سیګار د راپور ته خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او دې مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د زور له ټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته سوې چې افغانستان ته د استول سویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینی توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي یې هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکي یو ځایي مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سمې نیمایي مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي. د سیګار د راپور له مخې په تیرو 4 کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کابل ښار د 22 ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر کسان چې هغه د رئیس ناحیه سره او وکیل صاحب گزار سره او مولوی صاحب جمعه دغه خلکو سره سو پیژنې ورجوالیو دوستی ور سره واغه بیا وی امر نصر غړونه ولیکي هغه امر باندې دا وی رازونه افشا نکي هغه خلکو ته رسیدي نور ته نه رسیدي زه خپل ځواړه په خیمه نشته خو لیکن ما د مرستنې دی اخیستی
د سیګار راپور کې دا هم راغلی چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې وه خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستی الحمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د ادعاو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت یو ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواکه توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه یې ونیسي د سیګار د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنیو پخوانیو امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس سوی خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې د اوچا دا راپورونه رد کړي وو
په ګردیز کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی د دغه نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور په نوښت د اړوندو ادارو په چوکاټ کې په اتیا غرفو کې د افغاني صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونې ته د خلکو هڅول یادوي د برنامه یو منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته ویل
قالینو عبدالو په برخه کې د هیواد شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه او دغه راز د مرکز پکتیا او گردیز گردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفې نیولې دي
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچېری حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړېږي او استعمال یې ژر دودېږي یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیستې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی دی خپل توګي شریکی کړی دی اما یو اداره هم د ته حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توکي واخلي یو بل موضوع چې موسسات مونږ دې ناست دی ځینې استاد شته دی خپه دی شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبریږي هم نه
سوداګر او صنعتکاران زیاتوی سره لري چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي یو بل سوداګر شریف الله ول
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطن دي دلته مونږ ډیره فوه خلکو ته یو او دا وکټوري انرژي سواټک انرژي سوا زیاتره خلک چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي لا دا افغانستان نه زینور هیواد وته نو ډیر خوشحالي نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته دا نندارتون
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګریزې برخې پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله وویل
د صنعت او تجارت وزارت په دې مورد باندې کوي مختلفې لیدنې ترسره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه هلته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو ښه تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.